په خبرو کې د ماسپخین دوه بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ممندو قبایلی سیمه کې یوې چودنې دوه کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل به نن د افغانستان په وضعیت بحث کوي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. نن سهار په ممندو ایجنسی کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال لیلیو ته ویلي اولنی پیښه افغان پولي تحصیل ما تحصیل بایزای کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکې د لیوي ځواک یو صوبېدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی دی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي دي. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړه شوې د اعلی سطحي کمیټه غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي شاجي ګل وویل
فارن آفس کے وزارت خارجہ کے سرتاج عزیز پر سربراہی کے زمو پاٹا پارلیمنٹیرین اور کمیٹی ممبران موجود ہوں اور پدے کے منگدہ فیصلہ اکڑا پر جنوری کے بمنگ دے دے قبائل دے طول ایجنسیان و ہر مکتبہ فکر خلق کو سامل ہوئے گو انشاءاللہ.
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلی سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 معینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته زیاته کړه.
د انتہا پسند اور دہشت گرد خلاف تیوبل سر مکمل تعاون کی خارجی فوجی نبر افغانستان میں الوزی چپ افغانستان کے مکمل امن راشی اور افغانستان کی بمکمل امن الراضی تو پاکستان کی بمکمل امن الراضی چپ افغانستان اور پاکستان بڑھن تیوبل سر تعاون کی و مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدماتو رڼا واچوله او ویل چې د نوموړي په څیر ملتپاله مشرانو د موجوده حالاتو په هکله د وړاندې نه خبرداري ورکړې وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه دی. د ملګرو ملتونو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمېر زیات و او د کندوز ښار او د 16 ولسوالو مرکز پکې وسلوالو مخالفین ونیول. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشا 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي اغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضحه نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او که نه. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دی. دا بیخه چې پرون رامنځته شوې په کې درې دېرش ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه اووه کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. زینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې شپېته متره مربع ځای د شپږ متره خټې لاندې راغلی دی. شینشن د چین د لویو ښارونو صنعتي مرکزونو ګڼل کېږي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د مرګ جوبلې په هکله متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. ملخا رویټر خبري اژانس د امدادي کارکوونکو لخوا وایي چې دوی د دریو څلوېښتو کسانو د وژل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دېرش نور مړي یې هم راایستلي چې لا پېژندګلوي یې نه ده شوې. هلته شامي پوست چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی ویلي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولکې لاندې خان تومان نومي ښارګوټي نیولی دی. او وروسته خبر ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکراین په جنوب ختیځه برخه کې اوسېدونکي روسیان د ده په وینا د یوکراینی ملت پالو په وړاندې بې اثري نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړي دي. ماسکو وایي یوکراینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبې ویونکي خلکو لپاره لوی خطر دی. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ او شپېته پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ او اویا پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ. یو ریال په اتهویش روپۍ او پنځه ویشت پیسې اخیستل کیږي او په اتهویش روپۍ او څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او پنځوس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه یو اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات اتلس، بنو کې شپږ او نولس او په کوئټه کې څلور او دیالس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ذمهوارۍ تر هغې وروسته چې هغلته د پوځ عملیات پای ته ورسیږي به د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته ورکوي. د چارې اوسېدونکي وایي د حکومت دغه پریکړه په قبایلي سیمو کې موجودو خطرو ته ځواب نشي ویلی.
هلته کې اوس د داعش خطره چې دا هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کیږي. قبایلي اولس دغې پرې تپوس هم نه کوي.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې او اوسېدونکي ورته بیرته لیږلي دي. له شمالي وزیرستانه د بې کوره کړل شوو خلکو یو مشر بیا د پوځ دغه دعوې ډېرې پر ځای نه بولي.
د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو کارډ هم نه دی تللی، د تخیل کې کارډ نه دی تللی. د تحصیل میرالي خلک چې دي هغه به لس پسې تللی وي.
او د امین اسلګون د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ کړی چې د سیمې د وسلوالو پر ضد ګډه او رښتونې مبارزه وکړي.
دواړه مملکتونه د انتها پسندې او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي.
د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانا رپورٹ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پای ته رسیدو وروسته به د دغو سیمو د امنیت ذمهوارۍ فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ورکوي. دا چې یاد ځواکونه د دې وړتیا لري چې د جنگ ځپلو قبایلی سیمو امنیت دی وساتي. دې پوښتنو ته د ځواب میندلو هڅه مجید بابر په خپل دې رپورٹ کې کړې ده.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ دغو سیمو نشتون شي او د امنیت ذمهوارۍ به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیزې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته دا سیمې حواله کړل شي، حکومت ته پکار دی چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلي ولس په اعتماد کې واخیستل شي.
دا به سر دوباره شي که نه؟ ته اوس یو علاقه یو کلي کې بلد دی، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوی سړی راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژنې که نه؟ نو مشکل خو به بیا خامخا راځي. زما خپل نظریه خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه ده یا کوم لیوی ده، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلده وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د هغې نه خبره ده چې دلته کې ضرورت به زه خوښوم چې نه محسوسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي.
زما نه به خیال چې رینجر دا صلاحیت لري چې هغه د دومره خطرناکې علاقې چې هلته کې اوس د داعش خطره چې ده هغه تاسو میډیا رپورټ کې ګورئ چې هغه موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کېږي. هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغې دغه ټوله سیمه لتاړ کړې وه، تباه کړې وه، هغې کې اکثریت چې ده هغه ژوندي دي، هغې اوس د داعش حصه هم دي. په دغه خطرو په موجودګۍ کې به د رینجر دا صلاحیت وي چې هغه دومره خطرناکې علاقه چې ده هغه کنټرول کې ونیسي. سوال هم دا دی چې آیا قبایلي ولس د هغې رایې په دغه امنیتي وضع یا د کوم رورمنټ چې دی په هغې کې شامل ده که نه؟ د بدقسمتۍ نه د هغې نه پکې څوک تپوس هم نه کوي، نه داسې څه کنسلټیشن شته چې هغې کې دوی کښېني د دوی سره رایې والي.
خو په کامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلي سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري بحال شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمواري به فرنټیر کور ته حواله کېږي.
قبایلي سیمو کې ما سه وایي د روجګل تیرانا 95% ریټ حکومت قائم شوی، یو شوال پاتې و هغه شوالم هلته هم ریټ قائم کړو. په نارتھ وزیرستان کې او نور په قبایلي علاقه کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقه کې حکومت ریټ قائم دی. وو ایریا صرف یو روجګل پاتې ده، بل ایریا نه ده پاتې چې چېرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دعوه نه ده، زه په خپله د دغې علاقې سره تعلق ساتم، قبایلي یم، ماته د خپل علاقې د هر یو ګوټ ګوټ پته ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علي خان ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته فرنټیر کور ته د امنیت د ذمهوارۍ سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپۍ مختص کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې او دا چې د اوسیدونکو یې ورته د بیرته تګ لړۍ روانه ده. په داسې کې د پاکستان له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک وایي چې کورونو ته یې د واپسۍ او هلته ورته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو کار ډېر ورو روان دی. دوی له حکومت غواړي چې دغه چارې ګړندۍ کړي. د منور شاه رپورټ اورو.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وایي د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نه وو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمېره هم د پوځي ادارو د شمېرو نه کمه ده.
شمالی وزیرستان کې لس تحصیل خلک سه آپریشن چې دی دا په درې تحصیلونو کې وشو، چې هغه تحصیل میرعلي، تحصیل میرانشا او تحصیل دتاخیل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یوه کارډ هم نه دی تللی او د تحصیل دتاخیل کې کارډ نه دی تللی. نه البته تقریبا زمو چې د تحصیل میرعلي خلک چې دي هغه به لس فیصده تللي وي، نور بقیا د دوه تحصیلونه چې دي د هغې خلک خو بالکل تللي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري محمود شاه وای په قبایلي سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کره شمېرې هم نشته.
شمالی وزیرستان
بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې وازه د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکیږي، بلکې هلتا د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار داري چې د میرلی او د میرانسال کمن مرکزونه دي، د اسمین د تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوی دي، هغه سکولونه حال د تباده، هسپتالونو حال د تباده، رودونو حال د تباده، نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ دی هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک به واپس دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کېدای شي دی ممکنه جوړه کړي چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 30 اربه روپۍ لګښت راځي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4515 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره پر پوځي او امنیتي برخو کې پر خپل مالی مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي پرون د یکشنبه پر ورځ د مشال رادیو له افغان څانګې سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان له پوځ سره د امریکا د مالی مرستو څارنه په تیرو کلونو کې هم نه ده شوې. له کابله د ناجیې صافی رپورټ ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي، ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالی مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یکشنبه په ورځ د دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي، که بیا کوي باید د دقیق نظارت ولري. داسې دی نه چې دا 15 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دی چې توریزم ختم کړي، د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه له منځه وړي، ورځ په ورځ پیاوړی کړي، برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي، پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي، خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپوه محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یې مرسته په هغه ځای لګیږي که نه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوی یې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغېزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو او د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا وایي لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپلاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي.
چاپی پروژه افتتاح کیږي، دغه پروژه د افغانستان ملت د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. یه اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
موږ هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیلې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکېدې. خو د دې غونډې په ورځ او پر وروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د امین اسلګون د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلي تر هغه چې په سیمه کې د فعال وسلوالو پر ضد د پاکستان او افغانستان حکومتونو ګډه او رښتونی مبارزه نه وکړي، د بېګنا خلکو د وژنې لړۍ به دوام ولري. د څرګندونې نوموړي پرون په سوات کې د همیاد ګوند یو مشر افضل خان لالا تعزیتي غونډې ته په خپله وینا کې کړي. تفصیل یې د نیاز احمد خان پر رپورټ کې ورو.
د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لالا په خدمت رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
د انتها پسندی او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کی چې د کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه اله وځي چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي چې افغانستان او پاکستان به لږ د یو بل سره تعاون کوي او مدد کوي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لالا د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لالا ټول عمر د وی قائدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
خان لالا نن په سیاست کې خپل مقام چې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حواله نو هغه یوازې په سوات کې نه، ای یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، ای یوازې پاکستان کې نه، ای یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او
فکر خلق دنیا کے شتا اگر ٹول چکم دے افضل خان لا زنا قدر عزت کئی نندا انٹرنیشنل شخصیت تے
تازیتی ریفرنس کے دسوات شاعران ہم دشاعرے پ شکل کے افضل خان لالا تا پر زونے اڑان دکڑے چپکے پیزالی خان اویل
اگر اسوات او خیبر دخل کو ہم مشر ہو دلوئی کابل او پیخور دخل کو ہم مشر ہو دسوات پخاور چی دا دومر معتبر سڑے ہو وجہ اداو چی حاغد لر او بر سڑے ہو چی پا وحدت بانی دیر مرکی گڑی دی اگر پا مڑو کختانو بانی جرگی گڑی دی اگر دا آمن او دسلح او سلا سڑے ہو دمان پخاور دا خدر آمو چی دا سڑے ہو
پدغه مقاد افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان وی
داغه په ژوند کې منتدا احساس وو چې هغه زمونږ خان لالا د خاندان خان لالا خو چې زه د خپل مشران د خپل مرګي با بچی وینم نو احساس راته وشو چې هغه یوازې زمونږ خان لالا نه وو هغه د خام خان لالا
د افضل خان لالا تازیتی ریفرنس ته د سوات لرو برنه په زرګونو خلک راغلو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
په پاکستان کې میشته هغه افغان کډوال چې ځانونه د هغه هیواد حکومت سره رجسټر کړي دي وایي چې روانه میاشتې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته رسیږي، خو په خبره چې د پاکستان او نه هم د افغانستان حکومت د دوی د راتلونکي لپاره کوم پلان له دوی سره شریک کړی دی. پاکستاني چارواکو بیا ویلي چې د افغان کډوالو قضیه د مرکزي حکومت کابینې ته لیږلې او دا چې په دغه اړه به ډېر زر یوه پرېکړه مخته راشي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل رپورټ راکوي.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوی چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شوې لوزنامې مطابق رجسټرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې، چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وقت لگ پاتې دی نو دغه کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته اوس پاتې کېږي خپله هغه اوس هم تنګېږي. که چېرې دغه وخت تیر شي او هغې ته سند یا پروف ورنه کړلی شي نو هغې په وجه باندې به دا پولیس به هغې تنګوي. اوس هم ټول خلک چې دي دلته هغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي، پولیس تنګوي او اوسه پورې هغې ته خپل آینده هم نه ده معلومه. دولت ورته هېڅ فیصله نه ده کړې، نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. د هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسټرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خوا نو دی وې چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
گورنمنٹ آف پاکستان کوم پروپوزډ ایکسټنشن دی هغه د 2017 نمبر دی چې کوم موست په فدرل کابینټ په انډورسمنټ په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللې و د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ آف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، انور څنګه ایجنسی دی، سونو سټیک هولډرز دی، سفان منګ ټولو په غونډه یو سمری چې دا غوړ لګل دا وزیر اعظم سره ټول کابینت امید نوم لرم چې کثیر کابینه به راتلونکو هفته کې ملاویږي. ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې وو په فیصله وشي. دوه کال هم پکې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسټرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسټرډ دي. د رجسټرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمې دون کې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پیخور کے دا ماسپخین دونی میں بجے کی دون کی دی دا مجید بابرنا لنڈ خبرون آورو.
تو
نن سهر په مومند قبایلی سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولي تحصیل میں تحصیل بایځای کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو سوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. د شاجي ګل په خبره د ټولو قبایلي سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 معینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د یمن د شخړې د هوارۍ لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسېدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14 نېټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هېواد په جنوبي ښار شینژن کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لادرک دي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ورکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلیب صوبې په ادلیب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار، یو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه به د یوکراین په جنوب ختیځه برخه کې اوسېدونکي روسیان د په وینا د یوکراینی ملتپالو په وړاندې بې اثرۍ نه پرېږدي.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض موسی خیل نه اورو.
مشرق ورسپان خپل اداریه کې وایي چې لاهور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازت نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضربیزب اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېښته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپتال پرانیست وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوږدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه د راوتو یوازینی لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود ښار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپلو لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد دراپارېدل خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغې کلونه ولګي. بلدا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې ځای ته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه وخت د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د راډیوي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزی جرنال په حق کې بینری او شوارونه په نظر راځي. په دغو کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلی دی. مجرلې کې په تیر کال جون میاشت کې د زربیازه په نامه فوزی عملیاتو له وجې د فوزی جرنال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزی عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. زربیازه فوزی عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټن ځایونه لري. د دغو فوزي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فورن پالیسۍ مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوې او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړي ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقي ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا این بی سي نیوز پر خپلې ویب پاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګنډا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچرې د دې مخنیوی ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبانو په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بې کوره شوی یو تن عزیز الله این بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره ترهه جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوی ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثره شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوری یا شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. رپورټونه وایي د روسي جنگي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼې ګوڼې یو ډک بازار په نښه کړ. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخي لوبه نه کوي. احمد تکل جزئیات لري.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 26 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښیي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګڼې ګونې ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولی چې په سوریا کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریا کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي. زمونږ لپاره ډیره آسانه ده چې په سوریا کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر براک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې آسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیه د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریې پاوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خانتومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانې ولیکنه وايي د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد دینی مدرسو ته د ملاویدونکو مالی مرستو څارنه وکوي. خو د لیکنې تر مخه د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان جوړېدو له یو کال تیرېدو وروسته هم دغه کار ونه شو. د دې لیکنې تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول له پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قامی اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغې خبرې یو کال وشو او په کامی سملای کې د دغو مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د 100 بهرنو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې 100 مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې 1، په خیبر پختونخوا کې 200 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روانې دي. په دغو کې 2 مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او 80 نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په کامی اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرڅ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په کامی اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردي مکمل ختم
افغانان سوالی بې شک چې
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستان کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د متحده عربی اماراتو له دوبۍ څخه په خبریدونکو ورسپانې ګلف نیوز کې په پاکستان کې د نامنیو پیښو پر وړاندې د هغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان پوځ بریالی شوی چې د هغه هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 140 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوټ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشوي او د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولې ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوښتي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران ښایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام چې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول درورو.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن بعد پیښور د ټولو نزوړ او تاریخي ځای ګورګټلې په حق له معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې به دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په مرز کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی وه او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوي دي. دا پیښور ښار چوک یادګار نه نورخاته اړخ او د ګنج دروازې نه نور پریواته اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو لپاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نښې ورته ملو شوې دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورګټلې نه. د دې ګورګټلې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکنات ټیمپل ورته وایي. نو څوک دام وایي چې یاره دا گورکنات د وجې د دې نوم ګورګټلې دی.
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې ځینې خلک وایي چې ګورګټلې د ګورګټلې نه اخیستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکنات نومي هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلې ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وایي او ګټلی په معنا د هندوانو، نو ځکه ورته ګور ګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو، نو د ګور ګټلی د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګور ګټلی ته لاړ، چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې، تنګ او تور غارونه وو، او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د ګور ګټلی ذکر بیا اکبر باچا په آئینه اکبری او جهانگیر باچا په واقعیت جهانگیری کې هم کړی دی. دا پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې میلو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګور ګټلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پېښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټری نه ملاویږي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساینټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده، آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی ده. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټری کې، هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلے ده.
دا ګور ګټلی په حقله ویلي کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا، کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګور ګټلی سر نږدې د شاهجي ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغې کودایانې چې کم کړې وې نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا ځي د اخمینی چې کومونږ ورته وایو یا کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنی دور چې کوم یعنی شروع والا وخت چې کوم دی، زوړ وخت چې کوم دی، هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام نه 450 کاله مخکې خبره ده. بیا داسې دي کې مختلف اقدار چې کوم دي مونږ ته دې کې ملاویږي، د انډو گریکس یا باختری یونانیانو، بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو، پارتینز دي، او بیا کوشان راځي. خو د ټول نه اهم دور کم نه زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کم نه د پېښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري، ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګور ګټلی موجوده ودانۍ په حق له ویل کیږي چې دا شاه جهان بادشاه په وخت کې دا غلور جهان آرا بیگم دغه سره آباده کړی و چې د هندوستان، منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد د موجوده ودانۍ په حق له وایي.
دا چې اوس کوم پرزنت بلډینګ په ګور ګټلی کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاه جهان بادشاه لور بیگم جهان آرا جوړ کړی و. نو دا بلډینګ جوړ شوی په 1641 کې. د دې کې چار چاپیره سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی وي. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوه خیغټې دروازې وي. دا ویل شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت. د دې سلورو کارنرس کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه اوسم شته. شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغې اوسم هغه بنیادونه اخکاری.
دا مغل دور نه پس ګور ګټلی او کله بالا سرته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیله په نوم پیژندل شو خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شوه.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کو نو هغې دلته دا ګورګټري هغې خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر وو د سیکانو د ټایم نه هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له یو بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس وو او دا ګورګټري ایز اے گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټري ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس وو. د پېښور لومبی گورنر هاوس په مغل پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینټ کې داوا
د انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او آفیس او چې پېښور ښار کې اول ځلې تکي فایر بریګیډ چې کوم مشینونه راغلي وو کوم ګاډي راغلي وو هغه تکي موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې. او ټولو کې غټه خبره هلته کې دا نشي یو میوزیم د عجایبګر د سیټي میوزیم په نوم باندې هلته کې سونه ګورګټه کې آرکیولوژیکل کدای شوي د هغه نه سونه سامان نه وته هلته کې ډسپلی ده.
په ګورګټلی کې د سیکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پېښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سیکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په هکله د پېښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پېښور کې ګورګټري بوا اوم سم شته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر م شته پکې لیکن ګوردواره خو نشته لیکن دغه نښې خو شته سیکانو مندر نشته دغه نښې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو هغه عبادت به کولو. هغه نه پاره دا پنتیره یا جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه به راتلل لمبای به کولو او کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دینه په اختلاف شي دا شاهجي کې ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پېښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بودمت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سیکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادی او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په جواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دوی به د ګورګټلی او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په هکله د روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای راشي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډېر وخت شو کار پکې نه شو خراب دوباره موږ ډسپلی ساينټیفک طریقې دین علاوه منگل تک یو پېښور گیلری جوړ کړ چاغي کې وو د فایر بریګیډ گاڑی ولاړی اور پلس پېښور خار کې سونه غټ ہستیاں پاتې شوې دي مطلب علما کرام شاعرانو یا فلم لکه دلیپ کمار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگراف پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فیتا گوبرا پلے.
اور دن کو نن مدرتا د پېښور د ګورګټلی د تاریخ په حق له معلومات درکړل او راتلونکو اونۍ کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. دا خدای په امان.